واخلو لاند خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو د افغان امریکا مشورتي میکانیزم پرون په واشنگتن کې پرانیست، یعنی د دوامدارو خبرو اترو یو چوکاټ. د راپورونو له مخې تمه ده په دې میکانیزم کې به له یو شمېر افغانانو سره د امریکا حکومت په سیستماتیک ډول خبرو ته دوام ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي یو امریکایي پلاوی د طالبانو له چارواکو سره د افغانستان بانک د کنګل شویو پیسو په اړه خبرې کړې. په دې غونډه کې چې د چهارشنبې په ورځ په تاشکند کې وشوه، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست او د امریکا د خزانه وزارت د تراګري او مالي استخباراتو د برخې مرستیال وزیر براین نیلسن برخه واخیسته. د طالبانو د پلاوي مشیر د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوله. د راپور له مخې په دې خبرو کې د افغانستان بانک د 3.5 میلیارد ډالرو د شتمنیو پر خلاصون تمرکز وشو. د ایران د پلازمینې تهران په شمال لویدیځ کې تر سخت اورښتونو وروسته بهیدلو سیلابونو او کسان مړه کړي دي. د ایران سری میاشتې ټولنې ویلي چې د مړو شمېر شای تر دې زیات شي. د ایران د سری میاشتې ټولنې مرستیال مرتضی مرادیپور پرون تایید کړه چې دغه اووه کسان په البرز غرونو کې مړه شوي دي. په ماسکو کې تېره شپه په یوه 15 پوړه مېلمستون کې د اور لګېدو له امله 8 تنه وژل شوي او 4 تنه په روغتون کې بستر شوي دي. د چارواکو په وینا دا مېلمستون د ماسکو په جنوب ختیځ کې دی او د پیښې جنایي تحقیقات پیل شوي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
د روغتیا د ژوند شتمنی په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم د خپل تخنیکی همکار شفیق عیار په مرسته وړاندې کوم. نن په افغانستان کې د زیړیو یا هپاتایتس پر ناروغیو خبرې کوو. د جولای 28 هم په نړۍ کې دا ورځ د هپاتایتس د ناروغیو په اړه د خلکو د پوهاوي په نوم لمانځل کیږي. په افغانستان کې هم د راپورونو له مخې ډیر کسان په هپاتایتس ناروغیو اخته دي. ولې دغه ناروغي په افغانستان کې ډیره زیاته ده او د ویروسونو د انتقال کوم عوامل ډیر په دغه برخه کې مهم رول لوبولی دی، د مخنیوي لپاره څه امکانات شته په دې هیواد کې، او خلک په خپله څه کولی شي چې له دغو ویروسي ناروغیو ژوند وژغوري؟ د خبرونه ته مو دوه متخصصین هم را بللی دي. د عامه روغتیا متخصص او د افغانستان د اسلامي طبي اتحادیه مشر ډاکټر محمد یوسف انتیب، او د غراز په خوص کې د پی سي آر یا د ویروسونو د تشخیصي مرکز مسؤول سمیع الله امیندل هم زموږ میلمانه دي. را به شو لومړی ډاکټر صاحب طیب، تاسو ته په افغانستان کې ویل کېږي چې ډیر خلک په زیړی ناروغۍ باندې اخته دي، کوم یو ډیر خطرناک ده او د مخنیوي لپاره څه امکانات په افغانستان کې شته؟
ډیر مننه تر هر څه وړاندې د تاسو د ازادۍ راډیو کارکوونکو ستاسو د لارې د افغانستان ولس ته سلامونه او درنښت وړاندې کوم. په دې هیله چې تاسو هم ښه وي او اوریدونکي مو هم ښه وي. محترم ریسب، تاسو موږ زیړی په دوه ډوله لرو. یو هغه زیړی دی چې هغه د کوم میکروب له کبله نه پیدا کیږي، بلکې د انسان په وجود کې چې کوم دغه تریخه یا ځیګر موږ ورته وایو، په دې تریخه کې یا په صفرا کې د ځینو بندشونو تغیراتو له کبله د انسان په وجود کې د هغې ماضي چې د انسان وجود زیړوي بلروبین سویه یې لوړیږي، او دای د زیړی ډیر خطرناک شکل نه دی. دوهم ډول او دا معمولا د سپین زیړی په نامه باندې بس په عام په عامه ژبه باندې مشهور دی، او د دې تداوی هم اسانه او لنډه ده. اما برخلاف مونږ د تور زیړی په نامه چې کوم شی په عام ولس کې په عامه ژبه مشهور دی چې مونږ ورته په طبي لحاظ باندې هپاتایتس وایو، دا په اصل کې یو میکروبي یعنی د وایرس په واسطه باندې یو پیدا کېدونکې ناروغي ده. دا د انسان په وجود کې ځیګر چې د انسان د وجود د 15 حیاتي اعضاو د جملې یو مهمه عضوه ده، دغه عضوه مسابوي دغه د حملې لاندې نیسي او د دغې عضوې حجرات خرابوي. په نتیجه کې د انسان ځیګر کې پړسوب پیدا کیږي، د انسان ځیګر په هغه شان چې خپل وظیفه اجرا کړي نشي اجرا کولی. او یو مرحله داسې بیا هم راځي په اخره کې چې د انسان ځیګر کاملا د خپلې وظیفې نه لیږي، یعنې کاملا خپله وظیفه له لاسه ورکوي، او دا هغه اخري سټیج وي چې بیا نو دغه انسان ژوند په دې دنیا باندې ډېر کم وي. خو همدغه ناروغي بیا په خپل ذات کې چې تاسو یادونه ورته وکړه په څو ډولو باندې ده او مختلف نومونه لري، لکه د هپاتایتس بی ناروغي، د هپاتایتس سی، همداسې د هپاتایتس ا او ورسره د هپاتایتس دی او حتی د هپاتایتس ای دا پنځه انواع د دی د ژبو په سر او په علمي جورنالونو کې وي. خو د دوی په منځ کې هپاتایتس بی او سی دا خطرناک ډولونه دي چې د انسان ژوند ته خطر پېښوي سربېره. په سره له دې چې په افغانستان کې د دې د مصابینو یا هغه خلک چې په دې ناروغۍ اخته دي د دې د شپې په رابطه باندې دقیق ارقام نشته، اما ولې نړیوالې روغتیایي ټولنې او ولې نړۍ د هپاتایتس سره د مبارزې د یو ورځ مشخص کړه او ولې دا راوړه دې سټیج ته چې خلک دې خبرې وکړي، د دې علت دا دی چې په نړیواله کچه باندې هپاتایتس ډېر زیات واقعات لري. نړیوال ارقام داسې وایي چې اوس د نړۍ 10% نفوس دوی په سیرالوجیک شواهد، یعنی د دوی د وینې د معاینات شواهد داسې ښیي چې 10% نفوس د نړۍ ممکن چې 2 بلیونه نفوس دی دا د هپاتایتس وایرس لري. او په کلنی ډول باندې په هپاتایتس سی باندې هر کال د 3 نه 4 بلیونه پورې نوي خلک مصاب کیږي، په داسې حال کې چې په نړۍ کې هپاتایتس سی مزمن هپاتایتس سی باندې مصاب خلک عملا اوس د 1 میلیون څخه شاکی دي. او په د نړۍ په کچه د هپاتایتس د ناروغۍ انتقالوونکي انسانان چې هغوی په هپاتایتس اخته شوي وو یو تداوي وکړه، اوس د هغوی په وجود کې هپاتایتس د هغوی ژوند ته خطر نه دی، اما خپل دغه شخص د هپاتایتس د میکروب یا د وایرس د یو نقلوونکي په حیث باندې دا همیشه ټولنې ته خطر دی. دغه انسانان په نړۍ کې تقریبا 350 میلیونه دي.
بله،
افغانستان کې د دې ناروغۍ په مخ کې دوا عمده لاملونه د سیاتیانی یا د عامې روغتیا له نظره دي چې زه د هغې برخې متخصص یم. یو په ټولنه کې د عامه پوهاوي ډېر ټیټوالی، او دوهم د دې ناروغۍ په رابطه باندې د مصابینو یا د اخته شوو خلکو په رابطه د ریسرچونو او د تحقیقاتو کم اجرا کېدل، چې موږ شواهد نه لرو په لاس کې، یعنی شواهد چې څومره خلک. خو په هر حال هغه تحقیقات واړه واړه تحقیقات چې یو شل تحقیقات په افغانستان کې شوي، د هغوی یو نچول چې د یو تحقیق کې په یو وایرالوجي جورنال چاپ کړل، نو د هغې پر اساس باندې داسې هغوی تخمین کړی وو چې د افغانستان د 40 میلیونه نفوس 1.9% خلک چې دا تقریبا 250 زره خلک راځي، دا به په هپاتایتس بی باندې اخته وي چې دا ډېر غټ تعداد دی. همداسې هپاتایتس سي داسې تخمین د هغو تحقیقاتو په نتیجه کې دوی کړی چې هپاتایتس سي باندې به ممکن 1.1% خلک چې دا تقریبا 450 زره انسانان افغانان کیږي چې دا به په هپاتایتس سي باندې اخته وي. دغه د شواهدو کمواله د دې باعث کیږي چې د عامې روغتیا وزارت په دې رابطه باندې دقیقه پلانګذاري ونه شي کړی. خو په هر حال دا د عامې روغتیا وزارت مسؤلیت هم دی چې په دې رابطه باندې تحقیقات وکړي.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو په رڼا واچوله په دې به هم خبرې وکړو. ډېر اوریدونکو سره هم پوښتنه شته ده او خپل ما سره هم ځینې پوښتنه شته ده. خو رابشو سمیع الله امین دلته چې د عامې روغتیا د پروګرام په چوکاټ کې په خوست کې د پی سي آر یا د وایرسونو د تشخیصیه مرکز مسؤل دی. امین دل صاحب، هغه کسان یا ناروغان چې تاسو ته مراجعه کوي دغه مرکز ته، کوم هپاتایتس په دوی کې ډیر زیات دی؟
لومړی سر کې خو ازادي راډیو کارمندانو ته اورېدونکو ته ټولو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم، هیله چې ټول روغ جوړ یاستئ. مننه. نو دلته چې تشخیصي مرکز موجود دی په نورو ولایتو کې، خصوص په سطحه چې دلته کوم کسان راځي، اکثره د دې وایرسي ناروغۍ اکثره هپاتایټس سي او بي دي، او د نورو هپاتایټس چې دي هغه بیا کم دي. نو دغه مونږ تشخیصي مرکز ته اکثره د هپاتایټس بي او سي وایرس زیات کسان دلته مونږ ته راځي، تر څو هغه لپاره مونږ پی سي آر ترسره کوو. یعنې پی سي آر هغه د دې وایرلوډ مونږ بنوم کو چې هغه وایرلوډ دې شته او که نه شته.
کله چې تاسو پوه شئ چې یو څوک په هپاتایټس بی اخته دی یا لري یا هپاتایټس سی، او هغه هم مختلف بڼې، البته چې مخکې ډاکټر صاحب طیب اشاره ورته وکړله، مثلا ممکن ډیرو ته دغه وایروس ننوتی وي په مختلف برخه د ژوند په مختلفو دورو کې، هلته مړ دی هم دی پی اخته دی خو بل چاته انتقالولی شي. تاسو څومره امکانات تداوی لري، د معالجې لري، او دوی ته څه سپارښتنه کوي چې نورو کسانو ته ویروس انتقال نه کړي؟
دلته هو د روغتیا نړیوال سازمان یا د ډبلیو ایچ او برخه کې اعلان خو دلته اکثر د یوازې د تشخیصي مرکز ده چې دلته هغه د پی سي آر هغه د میکروب بڼه یې وپېژندل شي چې دا کوم وایرس ده، هغې سره څنګ کې دغه وایرس فعاله دی او که غیر فعاله دی دغه وپېژندل شي. مونږ صرف دغه خدمات وړاندې کوو، خو کوشش کوي دی چې دې سره څنګ کې د هغو دپاره طبیعي دغه شان امکانات برابر کړي. نو دا هسم روان دي، روته نړیوال سازمان هم هڅه کوي چې تر څو د هر ولایت کې یو متخصصي مرکز وي ویروولوژي، یو ځکه چې په افغانستان کې لکه ډاکټر صاحب محترم دې ته اشاره وکړه، دغه مرضي زیاته ده او دغه مرضي تر ورځې بد زیاتېږي، ځکه چې خلک د دې په اړه پوهاوی نه لري چې څنګه د دې مونږ مخنیوی وکړو، څنګه مونږ د دې لارې چارې پیدا کړو چې هغه د یو کس نه بل کس نه انتقال نه شي او څنګه دې لپاره کار وکړو. نو دغه مشکلات مون کې شته. نو دلته خلک د دې پوهاوي ته ضرورت هم لري چې افغانستان کې د دې لپاره برنامې یا د عامه خلکو لپاره هم په هوایي وشي چې څنګه وایرس کومې طریقې او څنګه انتقالېږي، کومې کسان نه کومې سره انتقالېږي، څه انتقالېږي، د دې شان لپاره پلان د خاص برنامې نشته، خو پلان کې لري د پاینده کې څه برنامې ولري.
مننه کور ودان اوریدونکو ته ور ورکو. ډیر اوریدونکو هم ټلیفونونه کوي، حتما پوښتنه لري. تاسو دواړه کولای شئ چې دغه پوښتنه در سره یادداشت کړئ، کېدای شي چې ډاکټر صاحب ځینې پوښتنې تاسو ته راجی وي او ځینې پوښتنې هم ښاغلي امین دلته. بلې، یو اوریدونکو دی، مهرباني ځان راو پیژنې، د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنې خبرونه ده. مهرباني، لکم زمو ټلیفون کړی او څه پوښتنه لري؟
ډېر زیات مننه کوم شغله نور سه محترمه، تاسو سلام او د ازادي رادیو ټولو کډرمن اوریدونکو ته علم چې رکرو خوش خوشاله ستاسو مبشون په خیره بل کړی. اختر محمد خادم مد علمند ولادت او عشیر رسولیت
خادم سب خبرونه ته خره خلاص تاتمن خبرونه به متروسه پوری اوریدلې وي. څه پوښتنه لري مشخص د دغه موضوع په ارتباط، د زیړی په ارتباط؟
ډېر زیات مننه کوم ډاکټرانو صاحبانو ته سلامونه وړاندې کوم. دا چې د دې ناروغي په اړه باندې زموږ افغانان تر ډیره د پوري وسلان هم نه پوهیږي، ځکه چې زه خپل هم دغه نومان مې اوریدلی دی او نور اوس چې کوم ډاکټر جزئیات ور باندې ورکړم ماته خاص معلومات نه و چې دا څه ډول دي. یوه پوښتنه مې دا ده چې دغه ناروغي ډېر په ماشومانو کې به یا او که په سپینږیرو کې، او دا چې د ساري ده، یعنی د یو کس څخه بل کس څخه تللی شي که انکام نه لري؟ نو همدغه دوه پوښتنې.
مننه خادم صاحب. بل اوریدونکو دی، مهرباني ځان راو پیژنه یو لکم زمو تماس نیولای. بله، ازادي
السلام او ملمنو ته سلام وایم. همدر در سره پاړی کا کیم لغمان.
بله همدر صاحب، مهرباني پختنه لری. مهرباني
پختنه خو می داد ل ډاکټر صاحب نه کنه سی دغه تور زیړی یو کزیړ زیړی کنه د دې مخصوص پریس چی شه را کنه سی په غاول قدم کې له دوا نه بغیر سړی پریس ل چی شنه وکي. او دویمه پختنه می داد کنه سی دغه اکثر خلک د موضوع کوي کنه دې زیړی لپاره څوک پیاز غاړه کې اچي او څوک هغه ګردی غوس نه غې دې زرو ډکی په تار تړلې کنه څوک په تیلو د مېدغه امکان لري چې دې سره خصي مطلب او کوي دې مخصوص علاج صرف د دوايي ده.
مننه کور ودان پوښتنه مو یادداشت سوله. بلوریدونکو دی، مهرباني د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنې خبرونه ده. څوک علیکم زموږ تماس نیولای؟
د سلام په وړاندې کولو سره نبی الله زابلی د زابل ارغنداب اوسیدونکی دا وخت له ایران نه پړی کېږم.
زبولای صاحب زموږ همیشنۍ اوریدونکو مهرباني څخه پوښتنه لري.
ډاکټر صاحب محترم، کله چې زه تیر کال انتانی شپخان چې د مریض مې وړی و چې میاسته په بستر و، نو هلته چې مې کله د تور زیړي مریضان لیدل، کوم ناروغان چې به مې لیدل، د هغو بدن نسونه ښې چې ډېرې زیاتې پړسېدلې وې. نو پوښتنه دا راته پیدا کېږي، آیا هلته هغه پر ینه پر څه شي عمله کوي چې داسې زیاتې خېټې پړسېدلې وې او ډېر زیات وژو ډېر زیات مریضان هلته لدو، او بل د واکسین آیا په افغانستان کې شتون لري؟ څومره مفید ده؟ څومره ښه ده؟ او څومره لاسته راوړنې لري؟ لاسته راځي واکسین، او که چیرې د قیمت په هکله م راته ووایې چې آیا قیمت یې ارزانه ده که ګران ده؟ وس کار ده که نه؟ مننه
کور ودان. تاسو د واکسینونو یادونه هم وکړله، په دې باندې به هم ډېرې خبرې وکړو. واکسینین څو د مختلفو د ژوند په مختلفو برخو کې په تیر بیا ماشومانو پیلیږي ورکول کیږي، په دې بیا هم ډاکټر صاحب رڼا واچوي. ډاکټر صاحب، تاسو ته درځو پوښتنه د هلمند نه مو حتما یاداشت کړې ده چې آیا د زیړي ناروغي په ماشومانو کې ډېره زیاته ده او که په لویانو کې، او آیا ساري ده که نه ده؟ ساري خو به تاسو مخکې رڼا پرې واچوله چې ډېره ساري ده. مهرباني
محترم نبی صاحب، چې مستقیم د اورېدونکو پوښتنو ته لاړ شو که نه، د دې ناروغۍ د انتقال د لارو په رابطه باندې خبرې وکړو. په هر حال لومړی به اوس اورېدونکو
ډاکټر صاحب همدغه چې دغه اورېدونکو له پوښتنې سره هم تړلې ده چې آیا دا ساري د څه رقم انتقالېږي، په څه ډول باندې کېدای شي پایلې په همدې وکړي ماشومانو کې بیا زیاته د کسپینګیرو کې؟ مهرباني.
دغه ورور چې د هلمند واشیر نه تماس کړی و او دا پوښتنه یې وکړه چې دا ساري ده او که نه ده، یعنې انتقالېدونکي ده د یو انسان نه بل ته که نه. هو، دا یوه ساري ناروغي ده، ځکه چې دا میکروبي ده او د وایرس له امله پیدا کېږي. د امدي ورور پوښتنې دوهم جز دا و چې دا ناروغي ده په ماشومانو کې وي او که نه، او یو بل نور هم وروسته دا پوښتنه وکړه خو دا ناروغي په ماشومانو کې او حتی په چای خوړونکو ماشومانو کې هم دا ناروغي پیدا کېدای شي او دا پکې موجوده دي. څنګه چې موږ وویل چې دا ناروغي یوه ساري ناروغي ده، د یو انسان څخه بل انسان ته دا انتقالېږي، نو زما په نظر مهمه دا ده چې زموږ اورېدونکي په دې پوه شي چې دا د کومو لارو د یو انسان ته بل د یو انسان له بل انسان ته انتقالېږي، تر څو که وکولی شي په آینده کې له دغو صحاتو ځان وساتي. په مجموعي لحاظ باندې دا د انسان د یو انسان له بل انسان ته د وینې د انتقال په واسطه باندې د دې د لارې انتقالېږي. د یو انسان نه د بل انسان وجود ته د انساني وجود ته مایعات د انتقال په اساس باندې دا انتقالېږي. نو دا په مجموع کې مثلا د دې نورو څلورو ډولونو خلاف هپاتایتس ای چې دی، دا د منتن شوو غذایي موادو او اوبو چې کله یو بل انسان وخوري دا په دغه وایرس منتن شوي هم انتقال کوي. د خولي د انسان د لاړو د سکلو د اوبو د مشترک خوراک د مشترک قاشوغې او مشترک قاشوغ پنځي د استعمال نه دا ناروغي د یو انسان نه بل انسان ته نه انتقالېږي. په همدې ډول باندې دا د لاس ورکولو نه دا موږ تاسو چې کوم کلیوالي سړی مشي کوو چې دا غاړې سره ورکوو، د غاړې د ورکولو نه د مچې د اخیستو نه د توفی پنجی او د شیدو ورکولو د لار نه په دې کې اکثر دا نه انتقالېږي، د کوم خطر نشته. د هپاتایتس ای ډول چې ډېر کم دی هغه د منتن شوي خوراک د لارې نه انتقالېږي، دا نور څلور ډولونه نه انتقالېږي. اما په مجموع کې زموږ استاسو خو تاسو مخکې یادونه وکړه چې موږ ډېره سنتي او کلتوري ټولنه یو، موږ ځینې کارونه چې د فردي حفظ صحې او یا د ټولنیزې حفظ صحې په د مراعات په خاطر باندې موږ تاسو رواجوو یا غواړو چې وی کړو، نو هغه د ننګونې سره مخ کېږي. خلک زموږ په ټولنه کې زموږ په کور کې زموږ ملګري زموږ د دغسې عاداتو په مقابل کې بیا خبرګون خي او یو قسم داسې وایي چې ویا تاسو تر مونږ ځان برګنه ای تاسو دا اما دا باید ومنو چې هغه څه چې زموږ په وس کې من حیث یو انسان هغه دا دی چې مونږ خپل فردي خدمتصحه مراعات کړو هغه دا دی چې مونږ ټولنیز خدمتصحه مراعات کړو دا باید مونږ وکړو تر څو وکولی شو چې په دې ترتیب باندې مونږ د دې ناروغۍ د سرایت د یو انسان څخه بل انسان ته د سرایت
بننه. ډاکټر صاحب نورو پښتنو باندې هم رڼا واچوي ځوابونه به ورکي خو دغه برخه کې له ښاغلي امیندل څخه به واورو چې د عام روغتیا د پروګرام په چوکاټ کې یو مسول هم دی، البته د ویروسي تشخیص مرکز مسول دی. د عامه پوهاوي په برخه کې د زیړیو یا د هپاتایټس په برخه کې دوی خلکو ته معلومات ورکړي، عامه پوهاوي ورکړي کنه امیندل صاحب؟
بل لا کسان د تاسو هم چې پوهه مثلا واکسینو او د پاتنه په برخه کې کوم موضوع کې مثلا د کوچنیانو راتلو کې د هر مثلا د خبره د اکسپیریا د وری وکړه نو په دې اړه د وایرس چې دا هغه دې ته نه لکه مثلا چې په موشن کې دی یا د سنگیر کې دی یا ځوان کې دی کنه وایرس عموما هغه یو جګر چې دی هغه هپاتایټس هغه پیسلګیری او کجرات پیسلګیری نو هغه په دې فرض کې چې مثلا دا په واټانو کې په وړو کې دي ټول کې ورکړم چې دا مانځي کې دا تاسو خبر ورکړی چې تاسو کوم په هغه خلکو لپاره کړی دی نه دا کړی ول نه مونږ کړی دی خلکو لپاره مونږ همیش دا د فیسبوک د ګاو له لارې مونږ دا برنامه نیم کړی دی ا ام داشن مونږ په خوندای کې نور زیو کې مونږ دا برنامه کړی دی خلکو دمو د ویروسونو د هپاتایټس ویروسونو خصوصا د HBA-C په اړه معلومات ورکړي چې دا څه یو ناروغي ده، یو څه خطرناک ده، د پړم مکمل معلومات د خلکو سره شریک کړي دي. او ورته نړیوال سازمان په دې کې اوس هم کومه کچې مړه ده وری وکړه دلته اوس د ښار ته روان کړل چې مخکې په ښار یو تشریح مرکز کابل کې وو، یو په دې اوسو شفي شپنو کلیر کم وو. اوس شکر الحمدلله دې ورته نړیوال سازمان غری کوم راځي پاکستان څلور ځله شو لایته کې دا پی سی آر څنګه پالیسی دي چې اوس عامه د کووېډ-19 کې سیار په دې کې دي او د سر څنګه اوس دې نوې پلانونه روان کړی دي چې نوې ورځ د کووېډ-19 د تر څنګ کې یې سي او موږ نور وایي چې نو غوښتي دي دا ټول د فارا تشخیص هم د مرکزونو ولر دي تر څو خلک نور دې ته محتاج نشي چې هغه ګونډي یو دوه تلار شي یا یو ولایت بل ولایت ته لاړ شي دوی به په خپل ولایت کې همدغه ویروسونه راوي همدلته تشخیصي.
بله کور ودان امیندل صاحب، ډاکټر صاحب طيب تاسو ته بدر شو هم در صاحب له لغمان څخه پوښتنه کړې و چې څوک چې په هپاتایټس ناروغي باندې اخته دي آیا پرهیز باید وکړي، کوم خواړه باید وخوري کوم نه خوري؟ البته غوړ غوا خواړه خو خنه دي. او یو بل پوښتنه هم کړې و چې د مو دعا هم آیا علاج یو طریقه ده کنه؟ مهرباني
محترم نوري صاحب، کله چې یو ناروغ په دې تشخیص شي چې دا هپاتایټس دی، کار د هپاتایټس هر ډول وی د دې ناروغ د طاره ټول هغه خوراکونه، یعنی چې کوم وایي په ساده ژبه باندې د دې لپاره د خاص پرهیز نشته چې وایي چې دا دی وخوري دا دی نه خوري، بلکې خاص خبره دا غوړه لپاره دا چې دا زیات د سبزیجاتو او د تازه میوه او د هغو خوراکونو چې هغه د زیګر لپاره مفید وي د دې استفاده وکړي. په ځای د دې باندې کوم وایي چې یاره دا د پروتینی غذاګانې کمې خوري، دا د شحنیات کمې خوري، دا نو داسې موضوع ده چې په عین وخت د انسان وجود یو وخت کې هم پروتین ته ضرورت لري، هم شحم یا غوړ ته ضرورت لري، البته په خپل اندازه، او هم چې د ویتامینونو او دغه ته ضرورت لري. د یو متوازن غذا د اخیستو لپاره باید د دغه انسان چې هغه د هپاتایټس اخته وي د هغه په خوراک کې دا درې واړه د غذا مهم اجزا باید شامل وي. د همدرد صاحب د پښتو د دویم جز چې دم او دوا او د پیاز دمول د تبعات د علم له نظره دا د هپاتایټس په کنټرول کې، د هپاتایټس په تداوي کې، او یا د هپاتایټس په وقایه کې هیڅ ډول ارزښت نه لري، یعنی رول نه لري. دا کوم رول نه لري. البته هغه ځلې چې هغه د هپاتایټس نه وي او د تریخي یا د سفرا د کچوړې د ځینو مشکلاتو له امله دا پیدا شوي دي. مثلا د سفرا د کچوړې د پتللي کانال کې یا په هغه ټیوب کې چې سفرا پې ځي هلته یو ګندش رامنځته شوی وي. یو څوک پیز ورته دنس یو څو ورځې وروسته دا بندش ته ځي خپله د دې انسان د حرکاتو پر اساس باندې د منځه لاړ شي او بیرته حالت نرمال شي. ممکن دا یو تطابقي واقع وي او خلک داسې وایي چې دا د دمولو سره ښه شو، خو دغه دم او دغه د پیاز دمول او نور شیان چې په غاړه کې اچوي دا د هپاتایټس په تداوي کې کوم درملیز رول نه لري. یو بل رول چې د پوښتنه کړې وه دغه پوښتنه ډېره په ساده ژبه وه خو ډېره مهمه پوښتنه وه. هغه دا وه چې هغه خپله قصه وکړه چې زه د انتاني شبخانۍ ته پرون څخه تللی وم. د تور زړې ناروغان به مې ولیدل چې د تور زړې ناروغانو خېټې به پلسېدلې وي چې د دې علت څه دی او دا به تقریبا نه جوړېدونکي خلک وو. نوري صاحب به ستاسو دا یاد وي ما د خپلو خبرو په لومړۍ سر کې یادونه وکړه چې هپاتایټس د انسان د ځیګر حجرات تر حملې لاندې نیسي. دا میکروب د حجرات تر حملې لاندې نیسي. دا حجرات په لومړۍ مرحله کې کلسیږي، التحاد کیږي او ورو خپل وظیفه له لاسه ورکوي. او یو وخت داسې راځي چې دا حجرات د انسان د ځیګر کاملا خپل وظیفه له لاسه ورکوي، دوی بیا خپل وظیفه نشي اجرا کولی او په نتیجه کې د یو اختلاف په ډول باندې د ځیګر سیروزز رامنځته کیږي او د انسان د وجود په خېټه کې مایع جمع کیږي. دغه مایع جمع کېدل د انسان د وجود په خېټه کې د دې باعث کیږي چې د انسان خېټه وپړسیږي او دغه حالت بیا د تداوی له نظره د داخلي یا د تور جوړي د متخصصینو له نظره د دوینه د خېټه نه بیا اوبه وستل کیږي. دغه اوبه خو دغه د اوبه وستل هم یو موقتي تداوی وي او د یو کم وخت لپاره کار کوي چې د انسان تنفس بیرته ورسره ښه کیږي. خو هر کله چې د هپاتایټس ناروغ دغه حالت ته ورورسیږي او هغه د ځیګر په سیروزز باندې اخته شي بیا نو د هغې راګرځېدل او بیرته نارمل حالت ته تلل دا د دې چانس بیا ډېر زیات کم دي. همدې ورور د هپاتایټس د واکسین لپاره ورته پوښتنه کړې وه. خوشبختانه د هپاتایټس بي لپاره واکسین تقریبا په 2009 کال یا 2008 کال کې په افغانستان کې د ټولو نوو زیږیدلو ماشومانو لپاره چې د واکسینونو کوم پراخ پروګرام دی د ملک په سطحه باندې چې موجود دی په هر کلی او هر کلینیک کې، په هغې کې د هپاتایټس بي واکسین موجود دی او ټول هغه ماشومان چې هغوی د 2008 کال نه وروسته پیدا شوي یا زیږیدلي دي هغوی او د نارمل واکسینې روتین اخیستې وي د کلینیک نه، هغوی حتما د هپاتایټس بي په مقابل کې واکسین شوي دي او مسئول دي. هغه لویان چې اوس یې عمر د 10 کالو دی، هغه لویان چې اوس یې عمر د 15 کالو دی، د هغوی لپاره خو په دولتي اخبار کې د واکسینونو کوم سهولت نشته. دغه لویانو لپاره ښه خبره دا ده چې په خصوصي سکتور کې د هپاتایټس بي واکسین شته. دې د ځان مطمئن کی چې دغه واکسین د کیفیت له نظره په سول زنجیر کې یا کولچین مراعت شوی دی. دوی کولی شي چې دغه واکسین درې ډوزه واخلي او ځان مسئول کړي. البته واکسین یوازې د هپاتایټس بي لپاره دی. د هپاتایټس سي لپاره تحقیقات روان دي او کوشش هم روان دی چې د دې لپاره هم واکسین رامنځته شي، خو لا تر اوسه ورته واکسینونه ملي رامنځته شوي.
مننه کور ودان د عام روغتیا متخصص او د افغانستان اسلامي طبي اتحادیه مشر ډاکټر محمد یوسف طیب او د خوست د پی سي آر یا د ویروسونو د تشخیصي مرکز مسؤول سمیع الله امین دل.